آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې پروګرام ته راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، تیرونی په ایران کې د پراخو او پرله پسې اعتراضونو اونۍ وه چې د نړیوالو رسنیو د خبرونو سرټکې تقریبا ټول احتوا کړي وو. په ایران کې په تیرو دوه دریو لسیزو کې ډیر نور اعتراضونه هم شوي وو، خو اوسنۍ مظاهرې د خپلې کچې او شمیر له پلوه بېسارې وې. نو په همدې دلیل یې د شنونکو پاملرنه ځانته واړوله. ایران د بشري حقونو یوې ټولنې چې په ناروې کې فعالیت کوي ویلي دي چې د وروستیو لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریون کوونکي وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. د ایران حکومت دا شمیرې رد کړي دي او ویلي دي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته د مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې اعلان کړي. د شنونکو په باور دې اعتراضونو د ایران په ټولنه کې ژور بدلون راوستی او د لومړي ځل لپاره یې تقریبا ټول عام خلک د حکومت پر وړاندې درولي دي. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د خلکو د ځپلو بهیر ودروي. ځینې نور شنونکي بیا د ایران پر وړاندې د نړیوالې ټولنې احتمالي اقداماتو ته په پام سره وایي چې که لویدیځ اقدام وکړي یا اعتراضونه یو ځل بیا پیل شي، نو نه یوازې په ایران بلکې په ټوله سیمه کې به ژور بدلونونه راشي. د آزادۍ په څپو کې په نننی پروګرام کې پر ټوله سیمه په تیره پر افغانستان د ایران د وروستیو اعتراضونو احتمالي اغیز څیړو او دې ته کتنه کوو چې آیا ایران به بیا هم د اعتراضونو د دوام ډګر وي که نه. اغیز به یې پر افغانستان څومره وي؟ که نړیواله ټولنه په ایران کې پوځي اقدام وکړي، نو اقتصادي او سیاسي اغیز به یې د افغانستان او ټولې سیمې لپاره څه وي؟ د خبرونې میلمانه دي د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. په کابل کې د پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهند بشیر دودیال. او قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په یو برخه کې به د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهند نصرالله ستانکزي نظر هم در سره شریک کړو. د شپه استاد دودیال را سره دی او د موضوع له دوی سره څېړو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر، که څه هم تاسو د اقتصادي چارو شننه تر ډیره کوئ، مګر غواړم په سیاسي برخه کې غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې فکر کوئ دا اعتراضونه به بیا پیل شي او که همدا اعتراضونه وو نور پای ته رسیدلي دي او تر بیا بل ځل اعتراضونو پورې کیږي که نه کیږي؟ البته موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو، مګر یوه ایران به یوه سا واخلي. ستاسو څه اټکل دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر چی پر مخی خپل سلامونه و احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په ایران کې سیاسي وضعیت ډېر کړکېچن شو او د دې احتمال و، ځکه چې دا یو ناڅاپي نه و بلکې دا تدریجي ډول باندې و. مخکې تر دې نه د اسرائیلو حمله بیا څو ځلې د امریکا لخوا دوی ته ګواښونه او په خپله ورځ په ورځ د ایران د رژیم ګوښه کېدل تر یوې اندازې پورې او دغه اقتصادي تعذیرات او اقتصادي بندیزونو د خلکو ژوند تریخ کړ. دیو د خلکو په اقتصادي حالت باندې او په معیشت باندې ډېر ناوړه تاثیر وکړ. د بلې خوانه د دې سره یو ځای چې د ایران په داخل کې نارضایتي لیدل کېدله، سم د دې سره هغه ایرانیان چې بهر کې دي هغوی داسې احساس کړله چې د ایران رژیم ممکن د پرځېدو په حال کې، نو دوی هم دا موقع مناسب وبلله او په خارج کې اعتراضات پیل کړل. دغه اوس هم وګوره د ایران د مظاهرو تر څنګ په خارجي هیوادونو کې هم اعتراضات روان دي او په دې زمین کې شاهزاده پهلوي هم دا موقع غنیمت وبلله او بیا د شاهي دوران خیال فکر ته ورغی، هغه پرله پسې اعلانونه وکړل او د مظاهرو ملاتړ یې وکړ. دغه ټول عوامل باعث د دې شول چې په ایران کې وضعیت دې حد ته ورسېږي، حتی تر دې چې د امریکې ولسمشر ایران وکړ اعلان یې وکړ، ویې ویل چې کومکونه په لاره کې دي. اما دغه یوه نیمه ورځ یا دوه ورځې کېږي چې بیرته دا خبر په ځای ودرېدله. د دې په عوض د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته موضوع راجع شوله چې هغوی به په ایران په وضعیت باندې بحث کوي. نو اوس به وګورو ډېر ژر به د امنیت شورا مجلس ته شي او هغوی به پریکړه وکړي، ځکه چې هغه خو یوه لویه جهاني مؤسسه ده هم د امنیتي لحاظ.
او دودیل سے ما دا ویلی چې اوس وضعیت تر دغه ځای پورې را رسیدلی، تاسو ولیدل، تاسو په خپله تشریح کړل دا وضعیت، نو څومره اټکل کوئ چې دا اعتراضونه به دوام وکړي په ایران کې، یا همدا ختم و نور نوزتی دا امکان نشته چې د خلکو اعتراضونه بیا راپورته شي، خلک لارو کوڅو ته راوځي او د حکومت په ضد اعتراضونه وکړي؟
نو د خلکو غوښتنې خو نه دي پوره شوي. خلک خو دا وایي چې یو څه نسبي ازادي وي، فردي ازادیګان وي، او اقتصاد ښه شي، او نړیوالو سره داسې تعاملات وي کوم چې ایران ډېر مشکې درلودل. نو دا غوښتنې خو نه دي پوره شوي. اما دا نهایت فشار و په دغه اعتراض کوونکو باندې چې بعضې خلک وایي چې 3000 یا 3000 نه اضافه کسان ووژل شول، او په خپله د ایران حکومت وایي چې 200 کسان ووژل شول. نو ملت خو هم دومره زیات تحمل هم نه لري چې یو رنګ وینې توی شي، خو دومره وکړه چې دنیا یې متوجه کړله. نو اوس پس د دې نه دا امکان نه لري چې د ایران ملت دغه ټولې جفاګانې هېرې کړي. خامخا به د دې رژیم یا بیخي اصلاح کېدل، اما که اصلاح کېدل نه وي، ځکه چې د دې ماهیت همدغه شی ده چې دا اوس 40 کاله یې ګورو. نو چې دا ماهیت یې نه بدلېږي، ممکن تر دې نه هم شدید اعتراضات به بیا پیل شي. ممکن.
بله، او تاسو د ایران د رژیم د ماهیت خبره وکړله. ځینې خلک داسې اټکل هم کوي یا هیله لري، یا ځینې خلک هغه اټکلونه خپل هیلې هم د اټکلونو په شکل یا د شننو په شکل سره وایي چې کېدای شي د ایران د رژیم له منځه ځینې کسان را پیدا شي چې یو څه منځلاري وي او وکولای شي چې د ملت او حکومت ترمنځ سوله وکړي. دا ستاسو په نظر څومره ممکن کار دی؟
او دا خبر هم ودا هغه وخت نه نه دي لاریجانی له وخت نه بیا دغه څه دا وروسته کله چې احساس شول چې د ایران ملت ډېر په تنګ ده او چندان خوشبینی نه لري، د هغه وخت نه بیا دوی منځلاري او دا اصلاحات اصلاح طلبانو دا رواج کړي وو. د دوی ډېر افراطي ډله هم وه، نظامی برخه هم لري او دا ټول برخه لري. خو دوی په دې څنګ کې وای دا خبره هم ویله، او بعض وخت به دا موقع برابر هم شوله. یو دوره د رفسنجانی او د نسبتا معتدل دوره وه، او هغې ډېر تاثیر وکړي د ایران په اقتصاد په ثبات. اما کله چې هغوی د منځه لاړه بیا دا وروسته په شمول د اوسنۍ رهبري دا نو نه منځلارې ده او نه لیاز کوي او نه حوصله کوي، او دغه د موږ تاسو ولیدل چې څومره وینې څوی شولې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اتمر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. زما لومړۍ پوښتنه له دودیال صاحب نه هم همدا وه چې دوی څه اټکل کوي چې آیا اعتراضونه به دوام وکړي که نه، او له تاسو نه هم همدا پوښتنه کوم چې ستاسو شننه اټکل څه دی چې همدا د اعتراضونو پای و او که به بیا هم خلک اعتراضونو ته راوځي؟
مننه تاسو ته، جناب دودیال صاحب ته، اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. یقینا زما باور داسې دی چې ایران همدغسې یو مسیر کې روان دی چې هیڅ امکان نه لري چې د رژیم بقا او ادامه په هغه کې ولیدل شي. البته مقطعي به ځینې وختونه داسې وي چې رژیم به خپل ژوند ته تر یو حده پورې دوام ورکړي، لیکن دغه مسیر چې اوس پیل شوی دا به دوام وکړي. اوس اصلي لانجه دا نه دی چې د خامنه ای نظام یا د دوی رژیم یا د اخوندان رژیم خلکو سلره لري، اصلي جنجال د ایران هستوي پروګرام دی، اصلي جنجال امریکا سره دی، اصلي جنجال په سیمه کې د ایران هغه سیاستونه دي چې دوی په دې اوڅلوېخ کلونو کې دا چیغې وهلې چې مونږ اسلامي انقلاب صادروو او تر یو حده پورې په دغه برخه کې دوی په لبنان کې په سوریه کې په عراق کې په فلسطین کې برلاسي ول. لیکن د دې دوه کلونو را په دې خوا کله چې په سیمه کې لانجې ډېرې شوې دا ورو په ورو مونږ ګورو چې د ایران لاسونه لنډ شوي دي. ایران هغه تحریمونو سره مخ دی کوم چې د امریکا د خوانه وضع شوي دي او دغه تحریمونه د ایران په اقتصاد باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی. یعنې ایران هغسې یو هېواد و چې کلنی عاید $100 میلیارد و نن دغه ډېر کم عاید د ایران کلنی اقتصاد تشکیلوي او دغه اوسني جریانونه هم چې رامنځته شول د دې هدف هم دغه اقتصادي برخه ده چې خلک غواړي چې اوس خلک خو په دې باندې دوی ته ضرورت نه کوي چې خامنه‌ای دینی یا د دوی رژیم دینی. خلک وایي چې مونږ فقر سره مخ یو. خلک وایي چې مونږ پیسې نه لرو. خلک وایي چې دغه قیمتي ډېر شوی. خلک وایي چې دغه زمونږ اقتصاد زمونږ د ژوند تکافؤ نه کوي. مشکل دغه دی
او دا رژیم دا چې تاسو یادوئ ده چې خلک یې ورسره مخالف دي دا توان نه لري چې دغه مشکلات حل کړي.
اقتصاد اوس نه لري. تحریمونو سره دوی یو خو ډېر افه غواړم چې د اخوندي رژیم هم لکه زمونږ د حکومتونو یعنی دوی تر غوږونو پورې په فسادونو کې په رشوت کې په دغه شیانو کې دوی غرق دي. یعنی خلکو ته هغه د دوی حق او کومه څه چې لازم دی هغه نه ورسي. یعنی اوس وخت کې د ایران خلک رژیم سره دغه ستونزه لري سره د دې نه چې د ایران خلک دغه ایدیالوژي سره مخالف دي. او نن چې تاسې د دوی شعار ګوري د دوی شعار کلا د دغه نظام یا د دغه رژیم له منځه تلل دي. زما ارزه و چې یوازې دا د ایران د رژیم مشکل یوازې خپل خلک سره نه دی. د ایران مشکل د نړۍ سره هم دی لکه چې مخکې ما عرض وکړ چې د استوي پروګرام مسله ده او نړۍ یا مثلا امریکا یا اسرائیل یا نور غربي هېوادونه دغه پروګرام سره مخالف دي. او دوی دا خبره مخکې د دې تظاهراتو نه ترامپ دا خبره کوله چې ایران باید دغه برنامې ودروي او غیر د دې نه چې دغه برنامه دی ونه دروي هغه نړیوال هیات ته دوی اجازه ورنه کړي چې دا سایتونه وګوري دغه غني سازي د دوی بند مې کړي. بل هېڅ لاره نه لري. هغه بلاستیکي راکټونه دوی له منځه ونیسي. د اصلي مشکل د ایران د نړۍ سره دغه دی. اوس چې دغه تظاهرات رابرسېره شوي دي دا هم یو بل فشار دی د ایران په رژیم باندې چې اوس وخت کې زه فکر کوم ایران ډېر بد حالت کې قرار لري. یعنی دا به ډېر مشکل وي چې ایران د دغسې یو حالت نه بیخي یو نورمال حالت ته وګرځي.
یعنی تاسو هم فکر کوئ چې احتمالا اعتراضونه به دوام وکړي په دې هېواد کې؟
زه داسې فکر نه کوم چې اعتراضونه ځکه خلک د اوسپنې نه دي جوړ شوي. تاسې چې په هره شپه 200-300-500 کسان ووژنئ خلک هم بیا یو حد لري که نه. دغه حد نه بیا کله چې ظلم زیاتی او په اصطلاح قتل بېرحمي دا ډېرېږي بیا سره د دې نه چې د خلک غصه او خشم دا به ډېرېږي. لیکن دا هم یو حد لري. لیکن دا په دې معنا نه دی چې دغه مسیر به ودرېږي. احتمال د دې شته چې یو مودې پورې بند شي. لیکن که بند هم شي امریکا هغه بل برنامه لري چې ایران د هستوي صلاح د هستوي پروګرام مسله ده چې د ایران یعنی موقعیت د نړیوال سره مخامخ کوي او نړیوال یا امریکا یا اروپایي هېوادونه د ایران نه دا غواړي چې هستوي برنامه دې ودروي بلاستیکي راکټونه دې له منځه یوسي. او ډېر خبرې دي چې ایران اصلا دغه چمتو نه دی.
بله
اصلا ایران دا غواړي چې دغه خبرې دې همداسې دوام ومومي، دوی د وخت ته ذخیره کړي او په یو نوی یو نوی دوی د خپل نظام په خپو همداسې وساتي. لیکن د خلکو دریز چې د ایران فرق کوي د نورو هیوادونو سره، ایران یو پرمختللی هیواد دی، خلک تقریبا ټول لوستي دي او دوی یو اندازه اجتماعي شعور نسبت د نورو هیوادونو سره د دوی ډېر دی او دغه تاریخ دوی لري، هم د شاه په وخت کې، هم د خمینی په وخت کې، هم اوس. یعنی زه داسې فکر نه کوم که د ایران اخوندي رژیم په دې پیژې چې دغه خیزشونه دې مهار کړي. او دې شاته هم دغسې برنامې دي لکه چې تاسو په عراق کې ولیدل، په لیبیا کې ولیدل، مثلا په سوریه کې ولیدل، دغسې خبرې دي. یعنې دا یو مغلق ثبوتي سیاسي مسله ده.
ډېره زیاته مننه. زموږ اصلي البته دا زموږ د دې پروګرام د سریزې یوه برخه وه چې اوریدونکي د وروستیو اعتراضونو له جریان نه خبر شي او ستاسو نظر په دې باب چې آیا دا اعتراضونه دوام کولای شي که نه شي کولای، د حکومت توان څومره دی، د خلکو د اعتراضونو د دوام حوصله څومره ده. په دې باب له تاسو مو ډېر واورېدل او ښه په زړه پورې معلومات مو واورېدل. له دواړو شنونکو ډېره زیاته مننه. اصلي مسله زموږ د دې پروګرام دا ده چې د دې اغیزې به هم له سیاسي پلوه او هم له اقتصادي پلوه پر سیمه باندې څه وي. بیا ورزما ښاغلي دودیال ته، دودیال صاحب، له اقتصادي پلوه امریکا د لویدیځ تر سختو تحریمونو لاندې دی او ایران د دې سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په ګډون اقتصادي تعاملات لري، په دې خاطر چې په دې سیمه کې داسې هیوادونه دي چې د امریکا د بندیزونو ډیره پروا نه ساتي، لکه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا مثلا افغانستان دی چې په خپله د لویدیځ په بندیزونو کې شامل دی. که ایران کې دغه اقتصادي وضعیت لکه چې تاسو یادونه وکړه مخکې او اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، په دې شکل سره دوام وکړي چې د ایران اقتصاد نور هم وځپل شي، د دې عواقب به د منځنۍ آسیا لپاره، د منځنۍ ختیځ لپاره او د افغانستان لپاره څه وي او د ګاونډیو هیوادونو لپاره
فوق العاده تاثیر لري. هر نوع جنگی حالت یا جنگ ته نږدې حالت، تهدیدآمیز حالت، اقتصادي وضعیت په څو شکلونو خرابولی شي. اول په خپل تولید، د تولید پروسه او د خدمات و عرضه مختلف کیږي، په شمول د ترانسپورت، د مالونو انتقال، خارجي تجارت، د ټول ورسره خلک دغه کسان چې مالونه عرضه کوي دوی احتکار کوي، دا احتکار بیا نور هم دا مشکل دوه چنده کوي. بل عامل رواني عامل ده، خلک روح وارخطا کیږي، مړي وهي بازارونو ته چې زیات خریدو کی او دا د مالی بازارونو په شمول دا خلک ټول دغه پیسو سره چلند بدلیږي.
دا په ایران کې یادوي که په سیمه کې
په هر ځای کې ټول اوس ایران هم همدغه خبرې چې زه تاسو ته وایم، یا خو تعذیرات دي چې په دوی باندې لګېدلي، اقتصاد ډېر خراب کړ، بل دغه جنگي حالت چې راغی که هغه د اسرائیلو حملې وي او که دغه اوسنۍ خونریزیګانې چې روانې دي، دې ټولو هم رواني عامل درلوده، هم تولید په ټپه ودراوه، هم تجارت. مثلا دا اوس ګوري هندوستان وریجې ورلېږلې، ډېرې زیاتې وریجې ورلېږلې، د ایران خپل تولیدات خرما او تر یوې اندازې کبان او تر یوې اندازې پورې د لبنیاتو دا دي، صحیح ده، اما وریجې ټولې هندوستان نه وي. دغه اوس هغه د درې ورځې کېږي چې هندوستان یوه دانه وریجې نه ده لېږلې، ځکه چې ترامپ هلته منطقه کې خطر هم احساسوي. بل دا ده چې د امریکې متحده ایالاتو وویلې چې مونږ په دغه تجارت باندې دغه څه چې ایران ته ځي په دې باندې 50% دا تعرفه نوره هم لوړوو. د دغه د ویرې نه دوی ته دا صادرات هم قطه شول. نو دا هم د پخوانیو دوامدارو تعذیراتو تر څنګ او د وضع د کړکېچېدو تر څنګ،
تجارت هم دوی باندې بند شو، نو اوس وضعیت ډیر وخیم ده. خلک خوراکي مواد ډیر ناچیزه خوراکي مواد لري، او هغه کوم څه چې په فروشګاو په دېو کې وو هغه د بدې ورځې لپاره هغه فروشنده وو احتکار کړي دي، او رواني عامل دا ده چې خلک څومره وارخطا دي. دا ټول دا ناوړه تاثیرات دي په ایران، او دا په هر ملک کې په هر ځای کې چې جنګي وضعیت راځي همدغه علایم او همدغه نښې ورسره وي.
بله دودیال صاحب، د وروسته له دې چې د طالبانو حکومت له پاکستان سره پر راکړه ورکړه تقریبا بندیز ولګاو، ټولې لارې ورسره بندې کړې له جګړې وروسته، د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته، نو د افغانستان ډېره اتکا پر ایران شوه، د ایران پر وارداتو شوه. د دې وضعیت له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي رژیم یا دغه اقتصادي نظم به په څه ډول وي، او آیا دا واردات له ایران نه به دوام وکړي؟ ایران دا توان لري چې په خپل هیواد کې خلک له لوږې سره مخامخ دي، آیا افغانستان ته به د مخصوصا د خوراکي موادو رسولو ته دوام ورکړی شي؟
نه، په هیڅ صورت سره. په داسې حالاتو کې هر هیواد چې وي اول خپلو سرحداتو ته توجه کوي. همدغه اوس هم د ایران نظارت هغه د اسرائیلو په جنګ کې هم موږ ولیدل چې په افغانانو څومره فشار راغی. زیاترین مهاجرین یې همغه د اسرائیلو په حمله کې راوشړل، حتی ډېر افغانان هلته قتل شول، بندیان شول، بېلابېل تهمتونه پرې باندې ولګېدل، او په قیمتونو باندې هم تاثیر وکړ. په د هرات او زرنج په دې ټولو کې دغه موږ چې دوی سره لوی بندر لرو، او که دغه سرحدي بازارونه چې جوړ کړي دي د یو سخت ټکان وخوړل، او اوس بیا هم دغسې. نو په هغه صورت کې چې په ایران کې داسې د قحطي مشکل ولیدل شي، نو افغانستان ته معلومدار د غذایي موادو، د درملو، د دېو صادرول کمیږي. اما افغانستان خوشبختانه د دې خواته نور بندرونه هم لري د شمال ګاونډیو سره. دوی د غذایي محصولاتو خصوصا ترکمنستان و قزاقستان و در طول پرته له تاجکستان نه، چې زمونږ د برق په باندې ډېر مونږ متکی یاستو، نور زمونږ درې ګاونډي هیوادونه چې دي هغه د غذایي موادو عمده صادرونکي دي افغانستان ته. انشاءالله افغانستان به ډېر متضرر نه شي، اما تاثیر لري ولې نه. مونږ تاسو د ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان ټول سره د خوراکي مواد وایي. د دې پر علاوه د چین محصولات هم را روان دي، اگر چې هغه لار لري د ترین دغه سیوري قزاقستان چې به دغه خوند راځي هم د زمنګ د شمال خطي هند باندې د ریل راځي، او بیا د ته واګونونو تحلیل کیږي، اما تاثیر لري. د بل خوانه د پاکستان اوس علاقه مندي دا ده چې بیرته دغه لارې خلاصې کی، اگر چې دغه اوس هم د محصولینو د ملکي کسانو تک دا تک ترې اندازه شته ده، او پرته د دغه تجارت نه د افغانستان سره پاکستان هم چاره نه لري. خو دا څه سیاسي مجبوریتونه وو چې اوس داسې وضعیت پېښ کړی وو. خو افغانستان تنها په ایران باندې متکی نه ده، نور ګاونډیان هم لري، خو تر تاثیر موکي تېروحه ده بي وکړي.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب ستاسو له نظره. خو هغه د اقتصادي مسایلو احتمالي اثرات له ښاغلي دودیال سره وڅېړل. له سیاسي نظره کله چې د عربو پسرلی پیل شو په 2010 کال کې، اولته په منځني ختیځ کې او د افریقا په شمال کې رژیمونه بدل شول، حکومتونه وپرځېدل، اغه د یوازې ک زما سم په یاد وی فکر کوم د تونس لومړی ځل د تونس له مظاهرونه پایل شو، او بیا په مصر کې چې کله مظاهرو ته پراخ مظاهرو ته بلنه ورکړل شو، لغنه ورسته د منځني ختیځ په هیوادونو کې مظاهرې پایل شو، او هلته اغه وضعیت راغی په لیبیا کې او په د نورو هیوادونو کې په سوریه کې چې عواقب مونږ د نن ورځ هلته وینو. د سیاو څه شته چې د ایران د اعتراضونه او پاڅونونه دي د منځنۍ آسیا په هیوادونو باندې، چې هلته هم تقریبا د ایران رژیم ته ورته حکومتونه واکمن دي، انتخابات نشته، د دیموکراسۍ اصول نه مراعاتیږي، او په افغانستان کې چې د طالبانو حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د کوم بدلون یا د نورو د ګډون نښې نښانې هم نه پکې ښکاریږي، چې دې ته سرایت وکړي داسې یو احتمال وینئ تاسو؟
زه دا احتمال ډېر زیات وینم، ځکه هر تحول چې په سیمه کې راځي مخصوصا پر هغه هیوادونو باندې ډېر تاثیر کوي کوم چې دوی ضعیف هیوادونه دي. مخکې د دیال څه ویلې زموږ اقتصادي برخه، یعنې موږ خپله هغه توانمندي یا هغه کفاعت نه لرو چې ټول ضرورتونه خپل د ننه د هیواد نه پوره کړو. حتمي دی چې موږ نورو هیوادونو ته ضرورت لرو او هر تحول چې په سیمه کې راځي هغه په موږ باندې تاثیر کوي. مثلا دا د پاکستان د لارې بندېدل دا صحیح دی که یو سیاسي تصمیم دی، تر یو حده پورې د یو مقطع زمانی دپاره امکان لري چې صحیح، اما په دوامداره توګه چې دا د خپله د افغانانو حق دی، زه داسې وایم چې دغه لاره زموږ حق دی. موږ ولې خپل حق بل چاته پرېږدو چې هغه من حیث یو وسیلې د فشار په موږ باندې هغه نه استفاده وکړي؟ یعنې موږ باید په دې باندې سر خلاص کړو. همدغسې تحولات چې په سیمه کې راځي، مثلا اول خو زه دا وایم کله چې ایران کې مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي، هم په سیاسي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ په سیمه کې دغه مشکلات محسوسېږي. اول ایران په منځنۍ آسیا هیوادونو کې ډېر سرمایه ګذاري لري، او کله که د ایران مشکل حل نه شي یقینا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی هم ستونزو سره مخامخېږي او هغلته هم تاثیر اچي. همدغسې په افغانستان خو مستقیم تاثیر لري، ځکه نن ما دا خبره واورېده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا ویلې، ادعای دا و چې دغه وژنې موږ نه دي کړي، دا دایشیان کړي دي. دایشیان د ننه په دغه تظاهراتو کې دي، دوی خلک وژني. تاسو وګورئ دا په دې معنا ده چې اوس دا مسله باید واضح شي چې دغه داعش د کوم ځای نه ورغلي. یعنی دغه سیاسي اړخ لري. همدغسې ایران اوس وخت کې کوشش دا کوي چې دغه ملامتي په نورو خلکو باندې واچي، یا مثلا په داعش واچي، یا دا چې مختلف ارقام دي. یو ارقام دا داسې هم دی چې د بینالمللي آژانسونو نه ما لوستي او اورېدلي مې دي چې دغه وژنې تر 2000 کسانو پورې دي. یعنی دا داسې یو رقم دی چې حیرانوونکی دی، چې یعنی هېڅ داسې د نږدې تاریخ کې دغسې یو عمل په هېڅ یو هېواد کې ترسره شوی نه دی چې په دوه هفته مظاهره کې 2000 کسان ووژل شي.
البته رسمي ارقام خو او هغه ارقام چې د بشري حقوقو ډلو ورکړي دي، هغه هماغه څه باندې 3000 کسان دي. اتمر صاحب هم
داسې کوي. بله بله بله، دا هم شته، اما دې سره ما دا هم لوستي و اورېدلې مې دي چې 2000-3000 بندیان دي. او یعنې دا ارقام ځکه اوس مشخص کېدای نه شي چې ایران کې دغه شپږو ورځې کې چې انټرنټ بالکل قطع دی، او دغه واقعیت هم ډېر مشکل دی چې سړی په دې واقعیت باندې قانع شي چې دا صحیح دی که غلط. لیکن هغه کوم فلمونه او تصویرونه چې ما خپله په رسنیو کې لیدلي، یعنې چې خلک خپل مړي پسې ګرځي او دغسې یو ځي کې دغه زه فکر کوم چې الجزیره یا کوم بل تلویزیونه چې ما ولید، چې یعنې خلک داسې یو لوی ځای میداني ده چې دا مړي پراتي دي همدغسې په پلاستیکونو کې، په جابو کې، یا په پلاستیکونو په کفنونو کې، او خلک هر یو ځي خپل مړی ګوري. یعنې دا یو فاجعه دی، یو بشري فاجعه دی. یعنی دغسې یو ظالم نظام چې هغه خپل خلکو سره په اوه څلوېښت کلونو کې یو تفاهم ونکه، یو ژبه د تفاهم پیدا نکه. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا ایران د خمینی نه یې نیولی چې خمینی شروع کړی په دې باندې. او تاسې ګورئ چې همدغسې د کلونو په تیریدو سره دغه ظلم په ایران باندې روان دی.
بله اتمر صاحب، وبخښئ، یو بل احتمال ته هم زه غواړم تاسو اشاره وکړئ، یادونه یې وکړئ چې که مثلا د اوس اوازې ډېرې زیاتې دي، که څه هم اوس د خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوې ده، مګر تر دوه درې ورځو مخکې پورې ډېر سخت ګواښونه ایران ته متوجه و. د متحدو ایالتونو لخوا، د اسرائیلو لخوا، هغو د رژیم د بدلون خبره کوله، یا په ایران باندې د سختو نظامی اقداماتو خبره کوله چې په نتیجه یې کیدای شوای چې په ایران کې د رژیم بدلون وي. تر اوسه پورې خو اعتراضونه هغه ده اوس آرامه دي، مګر که رژیم بدل شي په ایران کې، دا به په افغانستان باندې مستقیم ډول څومره اغیز وکړي؟
اول خو دا ده چې رژیم څنګه بدلیږي، یعنی یو دا ده چې امریکا داسې مداخله وکړي لکه چې افغانستان کې کړو، او هغه مداخله که امریکا وکړي دا هم د سیمې دپاره، هم د افغانستان دپاره، هم د ایران دپاره دا یو ډېر لوی خطر دی خپل امریکا دپاره.
یعنی فکر کوئ چې د افغانستان په څیر لکه طالبانو چې په 2001 کال نه وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راغله، وسلوال پاڅونه د امریکایانو په مقابل کې شروع کړه، په ایران کې به هم داسې یو مقاومت وشي له امریکایانو سره؟
بلکل، زه دا د احتمال نه ګڼم، ځکه اول خو په سیمه کې بنسټپالې افراطي اسلامګرا هم په پاکستان کې شته، هم په افغانستان کې شته، هم په منځني ختیځ کې شته، په عراق کې شته، په سوریه کې شته، په مصر کې شته، په دغه ټول سیمه کې دغه ډلې شته دي. دوی همدغه شی د خدای نه غواړي چې چېرته دوی مخامخ شي دغه غربیانو سره، دا یو مشکل ده. لیکن زه داسې فکر نه کوم چې که د امریکا هغس یو عمل ته لاس پوري کړي، ځکه که امریکا کوم عملیات کوي هغه به ډېر مشخص سرجیکل اپریشن یا صرف همغه هسته غواړي د یو موقت وخت لپاره، ځکه دغه درس باید دوی د افغانستان اخیستی وي چې په موقت ډول یو عملیات دوی وکړي، او په هغه کې دوی مختلف اهداف چې مخکې تر مخکې نه داسې ویل کېږي چې 50 هدفونه دوی اوس ټاکلي دي، یعنی دغه هدفونو باندې دوی برید وکړي، هغه خپل هدف ترلاسه کړي، زیاتي دوی د خپله مخه ځي او ایران پوشه خپله ولس چې دوی بیا تصمیم نیسي.
مننه اتمر صاحب له تاسو نه. دا بسته بیا هم البته بیا هم راځو نورو اړخونو ته هم. ښاغلی اتمر دودیال صاحب، منځنۍ آسیا لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دلته د ایران سره پراخ تجارتي اړیکې لري، د دوی وضعیت به څه کیږي؟ تاسو مخکې یو څه اشاره ورته وکړئ، غواړم که په مشخص ډول ووایاست چې له ایران سره د منځنۍ آسیا اقتصادي اړیکې د دې اعتراضونو په نتیجه کې، یا که د امریکا او د لویدیز بندیزونه تر دې هم سخت حالت ته ورځي، بیا به څه وي؟ د دوی اړیکې به څه وي له منځنۍ آسیا سره؟
منځنۍ آسیا سره د ایران تجارت و او دوه اړخیزه تجارت دواړه، او دا وضعیت په دې تجارت تاثیر کوي. اما که ستاسو هدف د خلیج هیوادونه یي اخواته، یعنی دا شرق نزدیک، او دا
زما مطلب د منځنۍ آسیا سره چې مخکې یادونه وشوه چې د دوی اقتصادي د ایران اقتصادي اړیکې ډېر پیاوړي دي، که چېرته بندیزونه پر ایران نور هم زیات شي، دا به د دې بندیزونو هغه اثرات به د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره، له ترکمنستان سره، له ازبکستان سره، چې البته ایران خو له ترکمنستان سره تړلی دی، له د نورو سره بیا سرحد نه لري، له تاجکستان او ازبکستان سره، مګر د افغانستان له لارې او پخپله د ترکمنستان له لارې د دوی اړیکې شته، له هغو سره تر قزاقستان او تر روسیې پورې د دوی د اړیکې اقتصادي شته. په دې باندې به څه اغیز وکړي؟
بلکل، دی خواته دی ایران دیره توجه و دیره امیدواری و حتی خبر دی حد ترسولی و چودی با دستی یو وسبن لار با تیرهی دی افغانستان لار نه دی پامیل نه تر چین پوری، یعنی دی دوی علاقه مندی دی تجارت دی روسیه و ازبکستان و تاجکستان و دی طول سره و خصوصا تاجکستان سره بیا فرهنگی علایق دیر زیاد پام که لره لی، او افغانستان سره هم تجارت دی پراختی تلاش که و لا زیات کوشش کاو ایران دا پلان درلود دی خواته ډیره امیدواری و او بعضی تدابیر نیولی و هم حتی پیل کړي و بعضی تدابیر نو ته وګورې دا د خوا ریل پټلۍ ډیره پخوش شروع شوې وه په چپه ولاړه وه اما دې وختو کې دوی څومره سرعت ورکړې دغسې دا چابهار هم د دوی په ګټه و دې ته هم امید درلودې دا هیلې یې درلودلې او کېدای شو او دا بیا چې ټول دغو هېوادو په ګټه وه که امنیت وایي که وضعیت خراب نه وای شوی او د ایران رژیم ډېر نه وای بدنام شوی دغه اقتصادي تعلقات د سیاست نه جدا دغه اقتصادي تعلقات هم ضرور دي هم ګټور دي ټولو هېوادونو ته او بیا د دغو ټولو هېوادونو د اقتصادي تعلقاتو تجارتو ده د ایران د چین سره او د ازبکستان او تاجکستان او د ټولو سره چې څومره ښه شوي وای افغانستان ته هم ډېره ګټه رسېدله کم له کمه ترانزیت امکانات خو برابرېدل دا ټول اما دغه وضعیت که دوام وکړي دا ټول در هم و بر هم کیږي او نه تنها دا چې د ایران تجارت به خراب شي اقتصاد به خراب شي بلکې ورسره دا نور هېوادونه متضرر کیږي همدا اوس هم تاسو ګورئ ازبکستان او ترکمنستان او د آذربایجان خلک دا ټول سخت په تشویش کې دي د دې بابت نه نو دا تاثیرات لري او ژور تاثیرات لري
او دودیل صاحب پر ایران بندیزونه به له افغانستان سره د ایران پر تجارتي اړیکو څومره اغیز وکړي او افغانستان څومره مکلف دی د لویدیځ بندیزونو ته که په ایران باندې لګول کیږي چې غاړه کیږدي یعنی یو ارتباط شته د افغانستان تجارت به له ایران سره همداسې آزاد لکه اوس چې دی دوام وکړي او که د لویدیځ د احتمالي بندیزونو د زیاتېدو په نتیجه کې به دا هم اغیزمن شي
لویدیز بندیزونه او تعذیرات پخپله په ایران باندې دي د هغوی تجارت او باندې دي هېڅ کله یې نه دي ویلي لویدیز امریکا یا بل چا چې د افغانستان سره د تجارت نه کوي بلکې چابهار تقریبا یو ځلې اعلان وشو چې دا به نور په دې به کار
هغه په موقتي ډول په شپږو میاشتو
کې اما هم لیدلې چې د امریکې سیاست د هغسې پاتې وشو بېرته اصلاح شو بېرته سم شو دا اوس هم د افغانستان سره په اقتصادي اړیکو تجارت څه نه ویلي یعنی امریکا که ایران سره څومره سختي کوي بالمقابل افغانستان سره احتیاط کوي ځکه هغه همزمان د ټولو سره نه غواړي او تر ډېره پورې اوس د امریکا دلسوزي په طالبانو باندې ډېره زیاته ده د اقتصادي لحاظه تاسو هغه ته ګورئ خو مشکل به دا وي چې پخپله په ایران کې به قیمتونه ډېر زیات لوړ شي او هغوی به د قحطۍ سره مخ شي نو بیا کې بیخي دغه بندرونه او دالار د افغانستان سره ربدا اوس په شان څومره پرانیستي هم وي وخت چې مال تجاره نه وي او تجار څه وارد نه کي نو بیا به څه وکړو خو هلته پخپله هغوی به د قحطۍ سره مخ وي نو موږ ته به څه صادر کړي
ډېره زیاته مننه دا خبرې را لنډوو د وروستیو څو دقیقو کې یو وړاندې په خپرونه کې زه غواړم چې ما له د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم خبرې کړي لنډې خبرې مې کړي غواړو چې د هغو خبرې هم درته خپرې کړو خو له هغه مخکې تاسو سره د بحث ته دوام ورکوم خبرې لږ داسې لنډې او معجزې کوو بیا هم اتمر صاحب تاسو ته راځمه پر ایران د نورو نړیوالو بندیزونو احتمال شته اوس خو تقریبا بیخي ډېر بندیزونه یې پې لګولي د نور نو څه به پاتې نه وي خو نور احتمال شته
بهیر دی چې غربیانو پیل کړی د امریکا په مشرۍ البته کله چې امریکا بندیزونه وضع کوي دې سره جوخت اروپایي هیوادونه د امریکا دوست هیوادونه په سیمه کې هغه قوي هیوادونه دوی مجبور دي چې دغه تحریمونه ومني او که نه مني بیا امریکا هغوی ته هم یو بل مشکل جوړوي لکه چې اوس دغه تعرفې په دوی باندې زیاتې کړلې لکه چې دودیال سن ویلې دا صحیح خبره ده نو یقیني خبره ده چې یا محدودیتونه یا تحریمونه زیاتېږي دې سره د امریکا پلوي هیوادونه هغه تحریمونه هغه کوي د هغه نه کوشش ده کوي چې هغه پلوي هغه تحریمونه عملي کړي او اوس وخت همدا اوس هم ځینې غربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مثلا دوی کوشش یا مثلا داسې تصمیمونه دوی نیولي چې خپل وګړي ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي، خپل سفارتونو کارمندانو ته ووایي چې دوی د ایران نه راوځي. یعنې دا هغه مسایل دي چې
زما مطلب دا دی چې مشخص اقتصادي بندیزونه د ایران د تیلو پر سکتور باندې خو دوی مخکې له مخکې لګولي دي. داسې کېدای شي چې په هغه سکتورونه چې دوی مخکې لویدیځو هیوادونو مخکې د ایران په ایران باندې بندیزونه وضع کړي دي، دا نور هم زیات شي، یا مثلا مؤسسې او افراد نور په نښه شي او په بندیزونو کې شامل شي.
ګوري دغه حالات پورې مربوط دی. همدا نن تاسو مخکې ویلي چې د امنیت د شورا غونډه ده د ایران په مورد کې اوس یو څو ساعته وروسته، نو دغه غونډه هم د دغه مسایلو په خاطر رابلل شوی چې دغه یو مشروعیت ورکړي د قدرتونو ته چې دوی که تسلیم نیسي دغه د امنیت د شورا د فیصلې پر بنسټ باندې به د ایران په مورد کې دوی تسلیم نیسي. یعنی امریکا هم کوشش دا کوي چې دغسې یوه لاره ورته پیدا نشي چې هیوادونه یا نړیوال یا بین المللي ټولنه په امریکا باندې نیوکې وکړي. نو زما یقین هم دغسې دی چې نن به د امنیت په شورا کې ځینې نور مسایل راپورته شي، امکان لري په تحریمونو باندې نور هغې پافشاري چې دغه تحریمونه کلک شي، افراد و اشخاص به تحریم شي، د دوی دارایګانې او د دوی مثلا نور بانکي اکاونټونه. دا خبرې چې پاس له دې ناستې نه به موږ په دې فیصلې باندې پوه شو چې دغه د ایران په مورد کې دوی څه فیصله کړې. یاده جواز امریکا ته ورکړي چې تاسو کولی شئ چې نظامي اقدام وکړئ په ایران کې.
ډېره زیاته مننه. یوه بله مسله هم غواړم له تاسو سره یې وڅېړم. مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو لومړنیو خبرو کې اتمر صاحب چې د امریکا او د لویدیځ اصلي هدف دا دی چې د ایران اټومي پروګرام د دوی لپاره د سترګو اغزای دی او غواړي چې دا په یو ډول سره تر کنټرول لاندې راولي، چې البته احتمالي پروګرام دی. موږ تر اوسه پورې نه پوهیږو چې د وسلو د جوړولو پروګرام لري که نه لري، خو په هر صورت ایران وایي چې دا د انرژي د تولید پروګرام دی او لویدیځ شک لري چې په دې کې به اټومي ایران د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام ولري. پاکستان موږ چون په سیمه خبرې کوو او دا سیمه ایران او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي، پاکستان تیار اټومي پروګرام لري، نو که لویدیځ غواړي چې د اسلامي هیوادونو یا د دنیا د دې برخې اټومي وسلې ترې واخلي یا جوړولو ته پرېنږدي، نو پاکستان خو تیار اټومي وسله لري. او دلته هم ډېره زیاته ناامني راغلې ده او په زیاتېدو ده دا ناامني. دا احتمال شته چې عیناً اقدام د پاکستان د اټومي پروګرام په برخه کې هم وشي، یا د مهارولو لپاره یا د اټومي بې وسلې کولو لپاره.
مختلف فرضیه دي. یو فرضیه خو دا دی چې په هر صورت کېږي اسرائیل کوشش دا کوي چې ایران دغه هستوي سلاح ودروي، هغه بلاستیکي راکټونه له منځه ویسي، غنیسازي د ودروي، هغه مراکز د بند کړي. دا د ایران او د امریکا آخري تصمیم، د اسرائیل او د امریکا او د لویدیځ هیوادونو آخري تصمیم دی چې دا کار یا نن دی یا سبا دی په ایران باندې دا کوي. او کله چې دا خلاص شو بعضې خلک داسې فکر کوي، او دا لره نه دی د واقعیت نه، زه هم کله هم داسې فکر کوم چې نه کېدی شي دا خبره صحیح. پس له هغه به دوی د پاکستان په مورد کې هم حتما تصمیم نیسي، ځکه اوس وخت کې لکه چې تاسو ویلي دغه اسلامي حرکتونه، افراطي اسلامي حرکتونه په سیمه کې هم ډېر دي، مخ په زیاتېدو دي، په نړۍ کې هم ورو ورو تهدیدونه دي. ایران او پاکستان تر یو اندازې پورې ډېر سره فرق لري، ځکه پاکستان د امریکا متحد هېواد دی. پاکستان اروپا او انګلیس او چین سره ډېر نږدې دی، ښه روابط لري. سره د دې چې ایران د افغانستان وخت سره دی چې پاکستان په دې تقریبا او اته څلور کلونو کې په افغانستان کې مستقیم د دې طرحګرو د افراطیانو د بنسټپالو او د دې تروریستي ډلو پیروي کړی، دا یې روزلي دي او دا یې استولي دي. لیکن پاکستان بیا په زمین کې امریکا او انګلیس سره او چین سره همدومره اعتماد سازي کړی چې هغوی اوسه پورې د پاکستان د اټومي سلا په مورد کې دومره خطر نه احساسوي لکه چې د ایران نه احساسوي. ځکه ایران خو دا خبره کوي چې موږ خپل انقلاب صادروو، ایران خو دا لاسوهنې کړي دي په ټول منځني ختیځ کې په نورو هېوادونو کې. نو
د پاکستان ناامني یا د وسلوالو ډلو پیاوړي کېدل هلته بیا هم دا احتمال نه زیاتوي چې کېدای شي یوه ورځ دا وسلې د پاکستان اټومي بم د وسلوالو ډلو د افراطي وسلوالو ډلو لاس ته ورشي.
همدغه خبرې پر اساس ده چې زما مخکې عرض دا و چې امریکا غواړي چې ځان مطمئن کړي او برنامه همدغسې ده. کله چې ایران نه دوی خلاص شو، دویم پړاو په پاکستان دی. دا چا رقم کېدای شي دا مسله دوی پاکستان سره حل بعد چې حل کی یا حلیې یا دغه په مورد کې بعد دوی تصمیم ونیسي. بل خبره دا دی چې زما خپله البته معلومات دا دي چې اټومي سلا داسې نه دی چې لکه موږ دا نور راکټونه چې ګورو چې یو ځای کې پروت اوسي. دا ډېر پرمختللي، ډېر مغلق دي، ډېر هغه د دوی سیکوریټي ډېر دقیق دی په فرمولونو، په رمزونو، په اصطلاح په دغه نور پرمختللي تخنیکي مسایل باندې دوی سمبال دي. او دا داسې ساده نه دی چې څوک د یو ځای نه لاړ شي یا یو ګروپ یا یو ډله هغه سلا ترلاسه کړي بیا هغه استعمال کړي. یعنې دا یو سیستم دی چې ډېر مغلق و پیچیده ده او په مختلف ځایونو کې دا مختلف دستګاګانې دي چې هغه باندې بیا دوی کولی شي چې د دې نه استفاده کړي.
ډېره زیاته مننه. د خپرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو زه غواړم لنډې پوښتنې وکوم. لومړی دودیال صاحب، که تاسو راته ووایاست چې د افغانستان لپاره څه په کار دي چې په د اوسنیو شرایطو کې خپل اقتصادي غم څنګه وخوري، د دې لپاره چې پر ایران له احتمالي بندیزونو له نورو اغیزو نه ځان وساتي.
د افغانستان لپاره نه یوازې دا اوس چې شاوخوا وضعیت کړکېچن د پاکستان کې ایران کې داسې وضعیت ده، بلکې هر وخت د افغانستان لپاره په کار دا ده چې خپل اقتصاد ښه کړي. او دا ظرفیت او دا پوتنشیل افغانستان لري چې موږ اوبه لرو کافي اندازه، موږ د ترانزیت لپاره بهترین موقعیت
لرو. د طالبانو حکومت پراخې پروژې پیل کړې دي، تقریبا ډېرې زیاتې پروژې په ټول هیواد کې په مختلفو په بېلابېلو برخو کې دي. دا کافي دي که دا باید زیاتې کړي؟
باید زیاتې کړي، باید زیات کړو، ځکه موږ ځکه ډېر امکانات لرو. دا خو هغه پروژې وي چې هغه د پخواني رژیم د ظرفیت نه استفاده کېږي، هغوی طرحه کړې وي او هغه ته تطبیق ډګر ته وړاندې شوې وي. منتها ناامني وه او په ټپه درېدلې وي، که ټاپي وه، که دا د خوشسپه وه، او که دا نور واړه غټ بندونه وو یا دا مسایل دا دي. اما زیربنا بیا جدا خبره ده. زیربنا نو بیا یو پلان ته اړتیا لري چې ورته پلان وسنجي، پلان ورکی پنځه کلن پلان، لس کلن پلان. دا خو پخوا په پلان کې شامل وي، شروع شوي وي، دوی اوس کوشش کوي چې هغه تکمیل کړي او ظرفیتونه هغه پاتې کړي. اما د زیربنا د لا ښه کولو دپاره، د اقتصاد د لا ښه کولو دپاره نوی پلان پکار ده. د نوي پلان دپاره بیا نوي ظرفیتونه په شمول د بشري نورو، په شمول د سرمایې، په شمول د بهرنیو همکارانو څخه ضرورت وي، دا پکار وي. نو نوی څه نشته ده. دا هغه څه دي چې پخوا وو، خو د ناامنیو له امله، د فساد له امله دا
صحیح نه ده. نوې پروژې دوی په خپله اړخه پیل کړي،
نوې او انکشافي ملی سرتاسری
لکه څه شی مثلا پټ کومو برخو کې
وګورې د زراعت میکانیزه کول او د اوبو داسې مدیریت کول چې موږ کافی اندازه د کښتوړ زمکه لرو دا باید سراسري ټول تر اوبو لاندې راوستل شي د معادنو استخراج د معادنو داسې استخراج چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منفعت وي داسې نه چې یوازې خرڅول لکه دغه اوس چې د لاجورد او د قیمتي ډبرې وباسي او دغومره ګرامه خرڅول دغومره خرڅول دا پلورل جدا خبره ده اما په داسې فني شکل سره د دې استخراجول چې هغه موږ د کارکوونکو د ټکنالوژي او د خپل دغه د صلاحیت د دې ټولو لحاظه موږ په کې توانمند واوسو او موږ په دې باندې نافذ واوسو داسې نه چې موږ دا بازار ته وړاندې کړو قیمتونه یې نور خلک راته ټاکي او ورکوي پلوري فروش علی ده جدا خبره ده او په دې اقتصاد دپاره د ماشین په توګه د دې نه استفاده کول دا جدا
خبره ډیره مننه. یو لاند سوال زله اتمر صاحب نام لرمه بیا لغنه ورسته د پروګرام تاسو سره د خبرو پای ته ورځو او د خاغلی ستانګزي خبرې به وورو. اتمر صاحب، په افغانستان کې هم د نجونو د درس د خند مشکلات شته، د نجونو د درس د مخنیوي، د خزو پر کار د بندیز مشکلات شته او په دې باندې خلک ناراضه دي. طالبانو ته څه په کار دي د دې لپاره چې د ایران د مظاهرو له یو برخلیک سره مخامخ نشي، د تورته برخلیک سره مخامخ نشي، څوکي د دې لپاره چې د خلکو له اعتراضونو ځان وساتي او ځان خوندي کی لاند راته وایي؟ اصلت فن
نظامونه په افغانستان کې کله چې ډیر مثلا مونږ لیدلی دي چې ډیر دوی په بهرني قوتونو باندې متکیو، په خپل زور باندې متکیو، هغه نظامونه سقوط شول. اصلي نظام هغه وخت پایدار دی چې هغوی خلک د هغه نه پشتیبانی وکړي، او دا ډېر ښه نمونه ده د طالبان حکومت دپاره چې دوی دغه حالت وګوري. د ایران که دوی خلکو سره همدغسې په تقابل کې واقع شي، د خلکو د غوښتنې خلاف چې هغه د ښځو کار او د نجونو تعلیم دی، نو بالاخره یو ورځ به افغان ولس دغه حد ته ورسیږي چې دغه قیام به دوی هم په افغانستان کې پیل کړي، او بیا هغه وخت به طالبانو ته پښیماني هېڅ فایده ونه رسوي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې د میلمنو څرګندونې مو اورېدې. د کابل پوهنتون پخوانی استاد د اقتصادي چارو شنونکی پوهند بشیر دودیال او د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اوس هم ورزو د استاد نصر الله ستانګزي څرګندونو ته غوږ نیسو چې د همدې موضوع په اړه له ازادي رادیو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې دي.
په ټوله کې هغه پاتونه چې په دې دوه نیو کې په ایران کې پیکسول ولاتوس پر هم اثرات وجود لري. تدې څرګندونه کوي چې په سیمه کې دغه سیاسي شعور رابرسېره سوی ده چې نور نشي کولی د استبدادي حکومتونو اوامرو ته سر ټیټ کړي، او له بلې خوا نه هغه اقتصادي بحران چې په دې سیمه باندې حاکم ده، محروم طبقه ده، د ټولنې متوسط او ټیټ طبقه د تعرسوي دي چې قیام تلاش پوری کړي او خپل نارضایتي په دې ډول سره له ټول تهدید او خطر سره په مخ بوسي. دته په پام سره چې په ایران کې دغه شعور له ډېر پخوانه شکل نیولی، اما په سیمه کې د ده تاثیرات په واضح ډول یو الهام بخونکی حالت لري. په سیمه کې د عربي ممالکو هغه استبدادي رژیمونه هم په ډېر طبیعي ډول باید له دغه موجوده حالت نه تشویش ولري، سره له دې چې ایران او دغه هیوادونه به ډېر ورته والی ونه لري. له بلې خوا نه په پاکستان کې وضعیت داسې یو حالت ته رسېدلی چې خلک لکه ایران غوندې هم په اقتصادي لحاظ تر فشار لاندې دي، او هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ. زه فکر کوم چې پاکستان ته هم یوه جرقه په کار ده چې دې حرکتو ته مخه کړي. افغانستان د سیمې د یو هیواد په توګه په واضح ډول دا اوس د یو استبدادي حالت کې د یو استبدادي حکومت سره خلک مخامخ دي. فقر وجود لري، اقتصادي ستونزې وجود لري، بیکاري وجود لري. افغانستان په یقیني ډول تر ټولو زیات متاثر کیږي، هغه په دې معنی چې له یو خوا نسبت ټولو هیوادو ته ایران او افغانستان خلک له یو بل سره ډېر تړلي دي، په میلیونونه مهاجر وجود لري، د کورنیو غړي په افغانستان او ایران کې دي. په طبیعي ډول دا الهام هلته هم راځي، او زه فکر کوم چې په راتلونکو کې که چیرې دغه د سیمې هیوادونه په خپلو پالیسیو کې تغییر رانه ولي، نو دا بحران شدیدیږي. بله نقطه چې په دې ارتباط ډېره مهمه ده، هغه د غربي نړۍ په تیره بیا د امریکې متحده ایالاتو په اصطلاح همغږي له معترضینو سره او ناراضو سره، سره دې چې امریکا متحده ایالات خپل معین سیاسي اهداف کې پر مخ وړي، اما دا کولی سي د یو بالفعل او بالقوه متحرک انګیزې په توګه په دې سیمه کې نوي اعتراضات، نوي نارضایتي یعنی لا چټک کړي، لکه چې په ایران کې په سرعت سره وینو دا چټکیږي. او حتی د ایران حکومت د سقوط تر څنډو هم راورسو یا رسولی ده، چې البته پیش له مخکې به سره قضاوت کړي چې حکومت به په ایران کې سقوط وکړي، اما هغه شی چې په یقیني ډول په ایران کې شکل ونیو، حد اقل د ایران حکومت به نور ونسی کړی چې په ټول فشار او شدت او استبداد سره په خلکو حکومت وکړي، او دای د تسلسل لومړنۍ نښه نښانی دي. په اقتصادي لحاظ په واضح ډول چې د ایران په سیمه کې په د اقتصادي منابعو او د تولید له لحاظ یو مهم مملکت ګڼل کیږي، او په تیره بیا په افغانستان باندې په تجارت، ترانزیت او اقتصادي چارو کې شدید اثرات وجود ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې د پروګرام پای ته راورسیدو. له تاسو مننه چې د خبرونې ته مو تر پایه غوږونیو، او د خبرونې له میلمنو د جرمني په پلازمینه برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر، او په کابل کې د پوهنتون له پخواني استاد د اقتصادي چارو له شنون کې پوهان بشیر دودیال نه هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې راغلل او خپل نظر یې له اوریدونکو سره شریک کړ.